ازادي رادیو دا ټوب جوړ خبرونه دا وريتونکي هر کله کوم داخل شوی د چنند قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا د مشر عبدالله په ګډون جک پوړی افغان پلاوی د طالبانو له مشرانو سره وګوري. وروسته له اوږده انتظاره د سولې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. نن د افغان سولې مقدماتي خبرې پیلېږي او د لسګونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي که د سولې دا خبرې ناکامه شي ناوړه اغېز به یې پر سیمې ډېرې پراخې وي او بحرین له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط پیل کړل. د خبرونو تفصیل په دوحه کې به نن د دولت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل مقدماتي مراسم پیل شي. ټاکل شوی ده چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وشي او د دوشنبې په ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره په رسمي ډول خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مارګن اورتګس وویل چې دا خبرې به اوږدې او له ستونزو ډکې وي. دا وایي موږ پوهیږو چې دا یو اوږد او ستونزمن پړاو دی او پایلې دی، خو موږ خوشحاله یو چې داسې تاریخي موقع ته رسېدلی یو چې یوه موافقه ترلاسه شوې چې هغه تضمین کوي چې له افغانستانه به بیا امریکا ته د ترستانو ګواښ نه پیښیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دوحه کې نن په مقدماتي غونډه کې برخه اخلي او د لسګونو نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي هم په دې غونډه کې آنلاین ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سرپرست محمد حنیف اتمر ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکرو ماته به پراخ ناوړه اثرات ولري. حنیف اتمر د دوحې په لار کې پرون په الوتکه کې خبريالانو ته دا خبره وکړه. دی وایي زموږ هیله دا ده چې ډېر ژر به یوې پایلې ته ورسیږو. په دې مذاکرو کې ماته به یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک وي. حنیف اتمر زیاته کړه چې په دوحه کې د طالبانو له سیاسي پلاوي سره به تر هر بل شي مخکې پر اوربند خبرې وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی پرون ماښام له کابل دوحې ته ورسید. د دې پلاوی مشر د روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دی، خو له طالبانو سره د سولې د خبرو مشي معصوم ستانکزی کوي. په کابل کې بنن د شپږیزې کرکټ لیګ په روانو سیالیو کې لومړی د بندي امیر شاماران د کابل د بازانو له لوبډلې سره مخامخ شي. لوبه د سهار په 9 بجو پیل شي. دا د شپږیزه کرکټ لیګ په روانو سیالیو کې 12مه لوبه ده. 13مه لوبه د مس عینک د اتلانو او د آمو د نهنګانو ترمنځ ده. دا لوبه د ماسپښین په 1:30 بجه پیل شي. د شپږیزه کرکټ لیګ 8م دور د سپتمبر په 6مه په کابل کې پیل شو. د لیګ د اتلولې سیالي به د چهارشنبه په ورځ وي. لاسادي راډو خبرونه اوري. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. ډونالد ټرمپ د امریکا، اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خپور کړی او ویلی دی چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره خبرې وکړې. په دې بیان کې ویل شوی چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي، خو د فلسطین ادارې او د حماس سخت دریځ ډلې دا موافقه غندلې او پر فلسطین تیری بللې ده. عربي متحد اماراتو تیره میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپل سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي دي. د چک جمهوریت حکومت په یوه ورځ کې د کورونا ویروس 1392 پیش ثبت کړي دي. له دې سره په چک جمهوریت کې په کووډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 20,000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 12,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او نږدې 1,000 کسان ورڅخه رغېدلي دي. په چک جمهوریت کې په کووډ-19 ناروغۍ د مړو شویو شمیر 4,440 ښودل شوی دی. د دې هیواد د روغتیا وزارت د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تیره اونۍ اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی شي باید ماسک واغوستل شي. هغه کسان چې له داسې هیوادونو چک جمهوریت ته سفر کوي چې کرونا ویروس پکې زیات دی باید هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د کرونا ویروس منفي ټسټ ښکاره کړي یا قرنټین شي. په رومانیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت څرګندوي چې د چین د هواوی شرکت او په رومانیا کې د چین سفارت تړون کړي چې د چین په ګټه تبلیغ کوي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شو لیکل شوی چې چین په دې ډول هڅه کوي چې د رومانیا خلک للارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداري پر خپلو متحدانو فشار زیات کړي چې د هواوی شرکت ته د اجازه نه ورکوي چې د چټک بیسیم ټکنالوژي ته ورګډ شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې چین د هواوی شرکت له لارې جاسوسي فعالیت کوي، خو د چین حکومت او د هواوی شرکت داسې ادعا ردوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې تقریبا دوه ساعته وروسته له دې په قطر کې بین الافغاني خبري او بخښه یو ساعت وروسته په قطر کې بین الافغاني خبري د لسکونو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استاذ په ګډون پایل شي. وړاندې به له دوحې د ازادي راډیو خبریال له تاسو سره معلومات شریک کړي. د دې خبرو په اړه مې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر اخیستی چې ورته خوشبین دی خو اندېښنې ورته لري.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده ښودلې چې په کومو ساحو کې دوی کېدلی شي چې مصالحه وکړي او ګذشت وکړي. له بلې خوا دننه په دولت کې مشکلات موجود دي.
د افغان سولې په اړه مو د یو شمېر ښځینه اورېدونکو نظر هم اخیستی.
موږ خوشاله یو چې د سولې خبرې پیل شوې دي. په افغانستان کې سوله راسي، با عزته سوله راسي، داسې سوله راسي د ښځو حقوق خوندي. خوشاله یم سوله اوسي تر څو زموږ بندې ښوونځي خلاص.
هڅه کوو چې د سولې په ارتباط د سولې د ولسي حرکت دویان بسم الله وطن دوست نظر هم در سره شریک کړو. یو شمېر نور مطالب هم لرو او ډېرې د افغان سولې په ارتباط. او کابل کې اته بجې او وه دقیقې دي او په قطر کې یو ساعت تر دې ساعت مخکې دی، یعنی هلته وه بجې او وه دقیقې دي. مخکې مې یو ځلې وویل چې یو ساعت وروسته په قطر کې خبرې پیلې شي، بیا مې وویل چې دوه ساعته وروسته پیلې شي. په دقیق ډول لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال د تیر ساعت په خپرونه کې معلومات راسره شریک کړل، دا خبرې د قطر په وخت په نه بجو پیلېدونکې دي او په قطر کې اوس وه بجې او وه دقیقې دي. د ازادي راډیو له خبريال راتب نوري څخه به واورو چې قطر ته تللی دی او د دې سولې د خبرو د اجنډا په اړه معلومات سره شریک کړي.
په اجنډا معلومه ده د خبرو اترو نن د بین الافغاني خبرو وغیرہ رسمي مراسم چې دی پرانستل کیږي. په دې مراسم کې بنن د افغانستان د خوا به اول دا مراسم به د قطر د بهرنیو چارو وزیر پنیزی دی به خبری کوي او تر هغه وروسته به د افغانستان د دولت په نمایندګي کچه هم وزیر دلته نه دی ویل توی، خو یو څوک به خبری کوي چې د افغانستان له دولت څخه عبدالله عبدالله انیس اتمر د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان حکومتي پلاوی راغلی، خو ګومان پدې کیږي چې عبدالله عبدالله خبري وکي او د طالبان لخوا هم یو څوک رغیږي. او همدارنګه په دې اجنډا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوم هم لیدل کیږي چې هغه هم خبري کوي. او تر هغه وروسته د ځینې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم خبري کوي او دوی د ویلو چې اکثره په انلاین ډول په دې ناسته کې اشتراک لري. شیبسته
خو تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرته نور د کوم هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي.
تر اوسه معلومه شوې نه ده، خو پرون چې زه مرشه راتلو په لار کې د دینو چارواکو سره چې د حکومت په پلاوي کې دی ورغېدلم، تقریبا د اتیان پورته د اکثر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګ د بین المللي سازمانونو نمایندگان په حضور ولري. دلته
نوري صاحب، په اجنډا کې دا مشخصه شوې ده چې د قطر په وخت په څو بجو د غونډه پیلېږي؟
د قطر په وخت په دغه 9 بجې د سهار پیل شي او تر تقریبا پاو کم یا 15 کم 2 به دغه رسمي مراسم وي، ویناوې وي، او تر هغه وروسته به د غرمې لمونځ د ماپښین لمونځ کېږي، او دغه نه وروسته د ماپښین لمانځه نه وروسته بیا دوه اړخیزې ناستې کېږي، د جلا جلا لیدنې کېږي. داسې هم ویل کېږي چې عبدالله به د ملا برادر سره هم وګوري او دوه په دوه به ناسته سره ولري.
د افغان سولې په اړه بل مطلب هم لرو. وړاندې د سولې د ولسي حرکت د ویان نظر در سره شریکو، د بسم الله وطن دوست. خو مخکې تر دې چې له دوی سره خبرې وکړو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. د دې څرګندونو جزئیات د فرشته جلال زئی پورا پورک.
زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې خبري افغانان کوي او هیڅ منځګړی به نه لري او نه به څوک د سهولت برابرولو لپاره پکې وي. هغه ویل چې دا وربا افغانان په خپله د سولې لپاره نقشه جوړوي، څو د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره سیاسي لاره جوړه شي. خلیلزاد دا خبرې پرون په یو ټلیفوني کانفرنس کې خبریالانو ته کړې دي.
اوس موږ داسې یوې پروسې ته داخل شوي یو چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ ده. کله چې افغانان سره ګوري، هلته به هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی نه وي. موږ به د اړتیا په وخت کې مرستې ته تیار یو. که هرې خوا اړتیا درلوده، موږ به یې څارونکي او مرستندوی یو. خو که یې مرستې ته اړتیا نه درلوده، پروا نه لري، ښه خبره به وي.
د افغانستان د دولت د پلاوی مشر د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله دی. په پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم شامل دی. امریکا د روان کال د فبروري په وروستیو کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه چې یوه مهمه خبره پکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون وویل چې د دې ژمنې د سرته رسولو په دوهم پړاو کې دي.
له طالبانو سره په موافقه کې او له حکومت سره په تفاهم لیک کې په مشروط ډول زموږ د قواوو د کمیدو خبره شوې ده، چې یوازې د امریکا نه بلکې د ائتلافي قواوو او ناټو غړي هم دي. موږ اوس مهال په دوهمه مرحله کې یو. په اول پړاو کې موږ 8600 تراکم شو او دوهم پړاو به موږ 4500 تراورسوي.
خلیلزاد وویل د امریکا حکومت هیله لري چې د افغانستان دولت به له طالبانو سره پر داسې سیاسي موافقه جوړ شي چې بیا په ګډه د نورو تروریستي ډلو لکه داعش پر ضد مبارزه او په افغانستان کې د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي.
په راپور کې مو د زلمی خلیلزاد څرګندونې د افغان سولې په ارتباط واورېدې. د افغان سولې له خاطره یو ډیر مهم او پراخ مدني حرکت د سولې د ولسي حرکت و چې په تیرو څو کلونو کې هڅې وکړې په حکومت او په طالبانو افشار راوست. د دواړو خواوو له استازو سره یې وکتل. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دی. وطن دوست صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د قطر خبرو ته په څه سترګه ګوري؟
بر سب تاسو ساس راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لنیا کومرغه موږ وداسې پړاو ته داخلیدونکي یو چې هلته بین الافغاني یا خپلمنځي خبرې راشروع کېږي. له مودو موږ همدې شېبې ته په تمه وو چې باید افغان دواړې لوی ډلې چې په جګړه کې سره ښکېلې دي، دوی خپله سره کښېني، ځکه چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله همدغو دوو لویو برخو ته اوړي. په واغار موږ ویلي و چې دلته سوله یوازې باید د طالب او د افغان حکومت ترمنځ وځي. لنی کمرغه خبرې کړېدونکي دي، خو لا هم ولس د شک په سترګو ورته ګوري، ځکه چې څو ځلې په قطر کې همداسې نیټې وټاکل سولې، پلاوی ولاړه راغله، یا بیا وخت نه ورکړي او یا به خبرو کې دوی کوم پرېکړه نه ورسېدلې. خو دا ځل که څه هم ولس شکمن دی چې بیا به خدای مکړه یو طرف وایي چې موږ داسې خبرې نه پیلوو، نه په دغسې مذاکراتو کې برخه اخلو، خو بیا هم هیله لري چې دا ځلې به افغان دواړې لورې، د افغان ولس، د افغانستان د برم د عزت په خاطر سره جرګه کیږي تر خپل وګړو سره کېدی شي افغان ولس ته بسونه ورکوي.
وطن دوست صاحب دا حق د افغانانو شته چې د شک په سترګه ورته وګوري، ځکه چې دا خبرې بیا بیا او بیا ځنډېدلې دي، لیکن دا ځل اجنډا معلومه شوې ده او لکه څنګه چې مخکې د ازادي راډیو خبریال له دوحې معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل، نن به مقدماتي خبرې وي، سبا به د اجنډا په برخه کې دواړه لوري ځینې خبرې سره لري او د دوشنبې په ورځ به رسمان خبرو ته سره کښېني. لیکن ستاسو په باور، تاسو چې له طالبانو سره هم په هلمند کې له ځینو مشرانو سره کتلي دي او په بغلان کې مو هم کتلي وو، څه فکر کوئ چې د اختلاف اصلي ټکی باید به څه وي د دواړو لورو ترمنځ؟
خبره داسې ده چې برسر چې افغان حکومت غواړي چې همداسې دوی پر چوکۍ باندې پاتې شي. طالب وایي چې ما شاوخوا 13 کاله مبارزه کړې ده، زه باید واک ته ورسېږم. دلته اصلي اساسي نقطه چې ده هغه د واک پر سر اوس جګړه روانه ده، د واک پر سر اوس خبرې شروع دي، چې اوس په قطر کې خپل منځي په خبرې پیلېږي. هم تر ټولو هغه اساسي نقطه ده چې دوی د واک پر سر چنې سره وایي چې څنګه دوی یو جوړجاړي ته ورسېږي. خبره دلته دا نه ده چې افغان حکومت ترهګرۍ په وړاندې د جګړې خبره کوي او طالب د جهاد خبره کوي. دا دوه نمونه دي چې دوی دوه سره شکیل دي او دوی دوه دلته په افغانستان کې دا جګړه مخته پر وړي. خبره اصل کې د دوی ترمنځ د چوکۍ د مادیاتو خبره ده، خو اولس نور نشي پته مکېدلی. اولس وایي چې نور باید ژر تر ژره دغه اوږده جګړه له منځه لاړه شي. یو بله خبره شي بر دا ده چې تر هغو پورې د قطر پر خبرو باندې اولس باور نشي کولی. سوچ چې افغان دواړو ډلو له خبرو ته وړاندې اوربند اعلان کړی، نو دلته په افغانستان کې ویني تویږي.
وطندوسه وبخشي، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر پرون زموږ خبريال ته په لار کې دوه ته د سفر پر مهال ویلي و چې اولینه خبره به د دوی داوي چې په اوربان موافقه ترلاسه شي. لیکن د اوربان هم څو ډول ده، اورکام، اوربان، سراسري اوربان، کوم یو فکر کوي چې ډیر اعتماد پیدا کولای شي؟
تر ټولو مهمه دا ده چې برسر چې یو مخ اوربند وسی، ځکه چې که په یو سیمه کې جګړه روانه وي، د ځینو قومونو یا کورنۍ ترمنځ شخړه روانه وي او هلته په مسجد کې بیا ځینې کسان سره جرګه کېږي چې موږ روغه جوړه کوو، نو چې دوی هلته یو ګیلاس چای څښي، روغه جوړه کوي، هماغه کورنۍ سره ختموي، سره وژني. دا همداسې یو مثال دی. که چیرې په قطر کې له هر څه وړاندې پر اوربان باندې موافقه ونستي او دلته جګړه روانه وي، دلته زموږ ځوانان وژل کېږي، دلته موږ په چاودنو کې وژل کېږو، دا خبرې څه معنی نه لري.
وطندوسب دغه اوربان زما مطلب دا و چې دا اوربان څو ډوله دی. مثلا دوه کاله مخته تقریبا طالبانو د اختر پورس باندې داس اوربند وکړو چې خپل وسوالو ته اجازه ورکړي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي او د حکومت کسان د دوی سیمو ته ورشي. اما پورسیو کې چې سش کال چې کوم اوربند کړی په دې کې خپل خلکو ته اجازه نه ورکوله، آیا یوازې دزبندي په کار ده او کنه داس اوربند په کار ده چې افغانان سره وګرځي او سراسري اوربند وي؟ او د څومره وخت لپاره وی فکر کوي چې د سولې لپاره په کار دی دا اوربند؟
او چې بار صاحب په کښنی اختر کې چې کوم پریکړه وسوه، هغه اوربند نه و، هغه یو مخصوله وه. سوله معنی دا چې طالبان د افغان حکومت سیمو ته راغله او سرتیری د طالبانو سیمو ته ولاړه، دا یو مخ مخصوله وه. سوله دا ده چې معنی افغان عسکرو طالب غیږه سره ورکړله، سره وې ژړله او د راتلونکي جوړېدا لپاره یوه هیله سره څرګنده کړه. بل دا اوربند چې په لوی اختر کې وسو، همدغه اوربند دی وسو چې یو پر بل کې برید نه کوي، چاودنې نه کوي، چاپي دي بندې سي، هوایي بریدونه دي بند سي، دغه ځمکني بریدونه چې پر بل کوي دغه دي بند سي. کم تر کمه چې هلته په قطر کې دوی یو موافقې ته رسېږي، باید دلته ځوانان ونه وژل شي. که دوی هلته په خبرو باندې بوخت شي، دلته هر ځوانان وژل کېږي، دا جګړه لا پسې تېزېږي، ځکه چې افغانستان کې جګړه یو مخ عقدایي ده، د عقدې له مخې روانه ده. یعنې د افغانستان جګړه اوس په دښمنۍ بدله شوې ده. دلته که چاودنه کېږي، د متضررو کسانو خپلوان اخلي، که طالبانو په سیمو کې هوایي برید کېږي، هلته عقده رامنځته کېږي، که په ښارونو کې ځانمرګي او موټربم بریدونه کېږي، دلته عقده رامنځته کېږي. نه یوازې دا چې موږ سولې ته نه سو رسېدی، بلکې د جګړې اور نور هم تازه کېږي. سلګونه زرګونه کسان نور عقدمن کېږي، خپلوان له لاسه ورکوي، خپلوان یې شهیدانېږي، وژل کېږي، ژوبلېږي، نور هم دغه جګړه زور اخلي. موږ وایو دا چې جګړه زور وانخلي، اړینه دا ده چې په قطر کې تر ټولو وړاندې وړاندې اوربند وسی چې نور به نه طالب مینونه شخوي، نه به طالب ځانمرګې کوي، نه به هوایي بریدونه کېږي، او نه به هم یو پر بل جګړیز بریدونه کوي او چاپیه به وایي. دا تر ټولو هغه غوره او اساسي لار ده.
بسم الله وطن دوست، د سولې د ولسي حرکت ویان مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د سولې مسلې ته ګڼ کسان خوشبینه دي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې به تقریبا 40 کلنه جګړه د قطر د خبرو په نتیجه کې او یا تر دې وروسته چې په کوم بل هیواد کې د سولې خبرې کیږي دغه جګړه پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به امن ټینګ شي. خو په ورته وخت کې ځینې اندېښنې هم شته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري، خو په ورته وخت کې هیله ورته لري. لده به واور
خبرې خدا خو د خبره ده چې خبرې شروع کیږي او بل خبرو باندې د افغانستان د مسلې حل مشکل ده او بل اخره باید دا مسله په سولې حل د حل شي. اما مشکلات به ډېر دي په این زمان کې. زه خوشبینیم، اما متاتانه خوشبینیم.
تاسو وایست چې مشکلات پکې ډېر دي، هغه مشکلات په څه کې دی؟ هغه پیچلی اړخ ته دي خبرو څه شی دی؟
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده ښودلې چې په کومو ساحو کې دوی کېدلی شي چې مصالحه وکړي او ګذشت وکړي. ځینې خو لا په دې فکر کې دي چې موږ جنګ وړی دی نو بنا په دې شرایط ولیدو. دا خبره کوي، دا خبرې چېرته نه رسېږي. هیله ده چې دوی خپل موقف متبدل کی او دی ورک راکی مسله خبرو کی په نظر کې ونیسي. لبل خو د دولت هیئت دی، دولت هیئت خو اوس فعلاً داسې کاري چې مختلفو ډلونو نمائندګي کوي، مګر دننه په دولت کې مشکلات موجود دي، اختلافونه موجود دي. دا اختلافونه کیږي چې د دې هیئت د کمزورتیا سبب وګرځي، یعنی په خبرو کې موقف کمزور شي. او له بلې خوا اگر چې دولت موقف معلوم دی چې سوله سره کوم سوله غواړي، جمهوریت غواړي، جمهوریت باید ودغه شي، دغه ارزښتونه یا لاسته راوړنې چې په دغه تلسو کلو کې ونسو کلو کې شي دا وساتل شي، دا معلوم دی. مګر د طالبانو خوا دا معلوم نه دی چې څه غواړي. له بلې خوا خپله د امریکا او د پاکستان مسله چې امریکا د افغانستان د دولت سره دوه کلونو پورې ولاړو او پاکستان چې د طالبانو سره مرستې کول او کوي، دوی موقف باید معلوم شي څه کوي. آیا د امریکا د قواوو د وتلو سره یو ځای، آیا پاکستان هم مرستې کموي د طالبانو سره که نه؟ که دا نه وي، دا دو طرفه کموالی د مرستو رانشي، د یوې خوا موقف قوي کیږي.
تاسو د پاکستان موضوع یاده کړه، فکر نه کوئ چې په تیرو تقریبا دو کلونو کې چې امریکا له طالبانو سره په ارتباط کې ده او له پاکستان ته هم د امریکا استازي بیا بیا سفرونه کړي دي، دغه موضوع باید یو څه واضح شوی وي او د پاکستان دریس واضح وي؟
په دې شک نشته چې پاکستان په دې دو کلو کې مرسته دا کړې ده چې طالبان دې ته تشویقي خبرو ته کېنوي، مګر په عین زمان کې پاکستان شرایط هم ګوري. په اوسنۍ شرایطو کې د فکر کوي چې طالبان د نظامي برخه کې برلاسی ترلاسه کړی دی او نو جیل دغه نه استفاده کوي، ځکه طالبان د دې دایمي متحد دي، دومره کلونه مرسته ورسره کړې ده، په دې باندې اثر لري. نو ځکه اوس چې فکر کوي چې په خبرو کې د طالبانو لاس بر دی، نو ځکه مرسته هم کوي، ځکه پاکستان غواړي چې سوله راشي، داسې سوله چې په هغو کې د طالبانو مؤثریت زیات وي.
دلته یو بله موضوع هم ده، دا خبرې د افغانانو ترمنځ دي. فکر کوي چې او دا امکان لري چې افغانان په خپلو کې یوې نتیجې ته سره ورسی پرته لدی چې د امریکا د متحده ایالاتونو فشار په دوی باندې وي؟
خبره داسې ده چې ویل کېږي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به د افغانانو سو په خوښه د افغانستان پر رهبرۍ باندې کېږي، مګر دا افغانان خو تنها نه دي، ټوله دنیا په دې کې دخیله ده. د قوتونه چې په دې سیمه کې منافع لري په افغانستان کې، او دې خبرو ته ګوري چې دوی ته څه رسیږي په دې خبرو کې، نو ځکه افغانان په منځ کې شاید توافق ورسیږي ولري، مګر د نورو هیوادو سره دې ارتباطونه چې دوی لري هغه د دې سبب کېږي چې دا یو داخلي افغاني مسله نه ده، په عین زمان کې یو منطقوي او جهاني مسله ده.
که دا مسلې ته د جهاني او منطقوي مسلې په سترګه وګورو، څه اټکل کوي چې دا خبرې به تر څه وخته پورې به نتیجه تر ورکړي، یعنی یا مثبت یا منفي؟
دا چې دا خبرې مثبت نتیجې ورکړي او زری ورکړي، هر څومره چې دا خبرې ځنډېږي هغومره مشکلات پکې پیدا کېږي.
خو بخښئ، دا د ژر اټکل تاسو کولی شئ چې څومره وخت؟
زه فکر کوم چې که زر حل نه شي شاید میاشتې او کلونه دوام وکړي.
علی احمد جلالی و چې خپل نظر د افغان سولې په ارتباط له تاسو سره شریکو. اوسم د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د سولې د خبرو پړه.
نوم شیر خان ده، د غزنی او تنوسیدونکو يم. نن په قتل کې د سولې خبرې په لیدونکو د شروع کیږي، موږ خوشبینه یو دغه خبرو ته، خدای دې وکړي په لدغه خبرو سره په افغانستان کې سولې راسي، جوړ جاړی وسی. دا کار خواله باید سوی وای، خو زه خیر اوسم نه وخت نه ده، موږ اوس ډېر ورته خوشبینه یو، ډېر ورته خوشحاله یو، سوله اوسي، د جنگ جګړې ورکه سي، د ورور وژنه ورکه سي. سره
د مانو شان له د اسلام ټولګي کې ما موږ خوشاله په افغانستان کې سوله راسي.
نوم می امیده ده، د غزنی اوسیدون کې یم. موږ خوشاله یو د سولې خبرې پیل سوې دي په افغانستان کې، سوله راست، با عزت سوله راست، د سوله راست، د ښځو حقوق خوندي.
د معنی مزلفه ده، د غزنی اوسیدون کې یم. خوشاله یم د طالبان او د افغان دولت ترمن سوله اوسي، تر څو د موږ بندې شوندې خلاص. کلونه کلونه کېږي چې په غزنی کې د 15 کې مکتبونه بند دي. سوله و نسی دی غزنی انجین به همداسې په تیارو کې ژوند کوي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د سولې په ارتباط واورېدې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروګرام نن لدو تر څلورو بجو د افغان سولې مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې میلمانه لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاره په دې خبرونه کې برخه واخلئ، او یا د ټلیفون لاره د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړئ، او خپل نظر د افغان سولې په ارتباط د خبرونه له میلمنو او د ازادي رډو له اوریدونکو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کلی کی ک طالبان د بین الافغاني خبرو میسته ل پردی اجنډا پلان او نقشې سره راشي، نو دا به د افغانانو د سولې هیلې په اوبو لاهو کړي. احمد زاهدی له سنگینه لیکي طالبان سولې ته ژمن نه دي. خان محمد اسلامیار له نادالی څخه لیکي حکومت او طالبان باید اول د اوربند په اړه خبرې وکړي. سید شاه بهار له هلمند لیکي خبرې باید اول د اوربند وشي. دین محمد احمدی له زابل لیکي د سولې خبرې بریالۍ دي، خو که د کابل اداره له منفي تبلیغاتو ډډه وکړي. کریم شیدا له غزنی لیکي نن تاریخي ورځ ده چې په افغانستان کې د سولې له خاطره خبرې کیږي. نذیر کندهاری لیکي نن ډیر خوشاله د خوشالۍ ورځ ده، افغان برخلیک ټاکونکو خبرې پیلیدونکي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په افغان سولي کې تر بل هر وخت ش پرمختګ وینم. او عبدالرحمن پرستول اسمس کې لیکلي دي طالبان او حکومت باید له خپل غشتونو تیر شي او د افغانانو له خاطر اوربند وکړي او د سولي خبري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په دوحه کې به نن د افغان دولت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل مقدماتي مراسم پیل شي او ټاکل شوې ده سبا د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وشي او د دوشنبې پورس به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره په رسمي خبرې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ویلي دي چې د افغانستان د سولې د مذاکرو ماته به پراخ ناوړه اثرات ولري او د ټینګار کوي چې دا خبري باید ناکام نشي. په کابل کې بنن د شپږیزه کرکټ لیگ پر روانو سیالیو کې لومړی د بند امیر شاماران د کابل د بازانو له لوبډلې سره او بیا به د مسی عینک اتلان د امول نهنګانو سره مسابقه وکړي. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو د سیاسي روابطو د عادي کولو موافقه وکړه. د چک جمهوریت حکومت په یو ورځ کې د کورونا ویروس 1392 پیښې ثبت کړې دي. او پرمانیا کې د امریکا سفارت څرګندوي چې د چین هواوی شرکت او پرمانیا کې د چین سفارت تړون کړی چې د چین په کټه تبلیغ وکړي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي دي چې چین په دې ډول هڅه کوي چې د رومانیا خلک للارې وباسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدل شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. خو اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو د یاد مراسم د کورونا وبا له ډاره په احتیاط ترسره شول. دا مراسم په نیویارک کې ترسره شول، په واشنگتن ډی سي کې ول، او په پنسلوانیا کې چې په دغو دروسیمو کې د القاعده شبکې په مشرۍ حملې شوې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلې میرمنې سره پرون پنسلوانیا ته تللی وو او هلته یې په مراسمو کې برخه واخیسته. فرشته جلالزی راپور لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په پنسلوانیا کې د هغو څلوېښتو کسانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه پر امریکا په تروریستي حملو کې په 93 نمبر پرواز کې ووژل سو. دونالد ټرمپ وویل چې له هغې ورځې راهیسې تر 6 میلیون زیاتو امریکایانو، ښځو او نارینه وو، د امریکا په وسلوالو ځواکونو کې خدمت پیل کړی او له هغه راهیسې 1000 پوځیان د ټرمپ وینا د امریکا له ازادۍ په دفاع کې وژل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله د هغو تروریستانو له تعقیب لاس وانخلي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پېښوي.
زموږ سپېڅلې دنده، زموږ حقیقي مسؤلیت او زموږ کلک تعهد دا دی چې د هغو زړورو خلکو په لار به ځو چې 19 کاله مخکې یې خپل ژوند زموږ لپاره قربان کړ.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا پر متحدو ایالاتو په څو ځایونو کې حمله وشوه چې یوه یې په پنسلوانیا کې د 93 پرواز الوتکه وه او شانکسویل په نوم په یوه سیمه کې راوغورځېده. په الوتکه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل سو. د القاعده شبکې تروریستانو په هغه ورځ 4 الوتکې وتښتولې او پر نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې یې حمله وکړې. په هغه ورځ په امریکا کې نږدې 3000 تنه
وجلسیو. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغان سولې په اړه کابل ته ورځو. له کابله د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. له ده به واورو چې په کابل کې خلک څرنګه د سولې خبرو ته خوشحاله دي، عام خلک او کنه. تورمان صاحب،
تورمان صاحب،
بله شیور صاحب، نن ټاکل شوی چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ ناسته چې هغه ترسره شي د دوشنبه په ورځ به کم رسمي خبرې چې دي هغه پیل شي. پرون له کابله د سولې مذاکراتي پلاوی د څو تنو چارواکو په ملګرتیا سره چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله چې د ملي روح جوړ شورا رئیس دی هغه مشري کوي، دوی خطر ته رسیدلې دي. د ازادي راډیو خبريال هم
زما پوښتنه دا وله چې په کابل کې خلک څنګه دي، خبرو ته خوشاله دي او کنه؟
بله شیبر صاحب، په بخرین سره چې ستاسو غږ پریش ما ستاسو پوښتنه ونه شو اوریدلې، ځکه مې لومړني معلومات درکړل. بله په کابل کې د سولې لپاره زموږ کوم خبريالان چې دوی تللي دي بهر، د نن به د ورځ پر جریان کې راپورونه ولري. په دې اړه دوی ازادي راډیو ته ویلي چې خلک خوشاله دي ډیر، ځکه چې پس له کلونو جګړې څخه دوی د سولې د مذاکراتو د پیل شاهدان دي. دوی وایي چې خدای دې وکړي چې دغه خبرې نتیجه ورکړي او دواړه خواوې د افغانانو هغه ډېره پخوانۍ هیله چې سولې ته رسیدل دي دا موضوع ته ډېر کار وشي. خو شیبر صاحب بیا هم نظرونه مختلف دي، داسې نظرونه هم موجود دي چې ګوندي ستونزمنه ده چې هغه نظریات چې مخکې طالبان وړاندې کړي دي او افغان حکومت چې په هغه څه باندې ټینګار کوي، نو په دغه دور کې د خبرو دوی نتیجې ته ورسیږي. خو د پیلامې په توګه دور ته خوشبینه دي چې کېدای شي چې دغه خبرې د پوګمحاله کې د سولې دروستلو لامل شي.
د پدې شک نشته چې د خبرو ته ځینې کسان د شک په سترګه ګوري، لیکن لوی سره چې تاسو د کابل په ښار کې ویني او خلکو ته ګوري، فکر بیا هم همدا خبره ده چې عمومي نظر خوشبینانه ده؟ همدا سره
دقیق عام خلک دي که نور مثلا د دولت مامورین دي، هر څوک چې دي، ځکه چې دلته په افغانستان کې جګړې لډیر خلکو قربانیان واسي، له هر کورس خي قرباني اخستی ده، نو دوی تګی دي د سول لپاره او خوشبيني زخته ډیره ده. یعنی اته د خلکو په تیرو کې چې ګوري یو ډول خوخي دری محسوسیږي د دغه ورې په مناسبت باندې، او دغه شان چیرې چې دوه کسان درې کسان سره یوځای شوي دي، سړی ورنږدې شي ګوري چې د همدې سولې په اړه بحث دی، ویل کېږي چې ګوندي سوله به راشي او خبرې روانې دي، نو خلک ورته ډېر خوشبینه دي. ما وویل چې نظریات مختلف دي، په ټوله کې خلک خوشبینه دي ورته چې سوله راشي، او دوی وایي چې په لنډمهال کې نه، اوږدمهال لپاره دغه پیلامه یې وشي دا بخوی یو د اوربند لپاره چې اوربند رامنځته شي او تلپاتې سوله ټینګه شي.
تورمن صاحب مننه چې په خبرونه کې را سره وي. تقریبا یو نیم ساعت وروسته تم ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مقدماتي خبري پیل شي. په دې خبرو کې به د افغانستان د جګپورې پلاوی برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم قطر ته رسیدلی دی، هغه هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. او ټاکل شوی دی چې د لسکونو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ډیپلوماټان او د نړیوالو مؤسسو استازي هم په دې مقدماتي غونډه کې برخه واخلي. لکه څنګه چې له دوی د اسجرډ خبريال وای، د اجنډا سره سم به سبا د اجنډا په ارتباط دواړه لوري طالبان او د افغانستان حکومت خبري کوي چې کوم موضوعات به د دوشنبه د ورځې د رسمي خبرو په ترڅ کې چیړي. او د سټډیو په نننیو خبرونو کې بیا هم هڅه کوي چې قطر ته بیا ورسته ورشو کله چې د خبري پیل شي، او له هغه ځایه به مو د سټډیو خبريال د وروستیو جزئیاتونه خبر کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سولې په ارتباط په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون وویل چې تر بل هر وخت افغان سولې ته نږدې شوي یو د سولې خبرې به پیل شي او دا د سولې د تضمین په معنا نه دي خو یو تاریخي فرصت دی چې باید له لاسه ونوځي دا ستولتنبرګ دا خبره هم وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو خپل منځي خبرې دي چې افغانان خپل راتلونکی په خپله تنظیم کړي او د ده په وینا دا خبرې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي کړي د ښځو او ماشومانو د عدالت او ازادۍ او د ټولو د خوندیتوب او امنیت په برخو کې لاسته راوړنې باید هیڅ شي او ستولتنبرګ دا خبره هم وکړه چې د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه په افغانستان کې د ناټو پوځي حضور ناټو تنظیموي او په ورته وخت کې د وویل چې د افغان ځواکونو روزنې ته به هم دوام ورکوي ټاکل شوی ده چې تقریبا یو نیم ساعت وروسته په قطر کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شي دا ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو خوست به مخه کړو د خوست د اد محمد سیمه چې په ځنګلونو او غنو شنو ونو پوشل شوې ده طبي ښکلای په دې ورستیو کې د غنو سیلانیانو پام وراړولې ده خو د دې سیمه د خلکو لخوا د ونو او ځنګلونو د وهلو دوام اندېښنې پیدا کړې دي احسان آریان له نورو جزئیات سره
د خوست په تڼوی ولسوالۍ کې د اد محمد په نوم د یو مشهور سیمه غرونه چې په غنو ونو او ځنګلونو پوښلې دي خایست یې د دې ولایت ترڅنګ د نورو ولایتونو د اوسیدونکو پام هم وراړولې ده کڅه هم د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاره ل افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د سیمه د ملي پارک په نوم ونوموي خو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې د ځای ته د تفریح لپاره ورغلي سیلانیان بیا د وبنو او ځنګلونو پر وهلو اندېښنه ښیي زین الله زهین چې ل خپل ملګرو سره د اد محمد سیمه ته د چکر لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل
لکه څه ډول چې د ځنګلونو درلودل یو لوی خوشبختي ده خو بدبخت نه زموږ ځینې هیوادوال په ډېرې بېرحمۍ سره زموږ د سیمو ځنګلونه وهي هغه څوک چې هڅه کوي ځنګلونه وهي له دولت څخه مو هیله دغه ده چې دوی دې پر وړاندې جدي اقدام وکړي
غوښتل مو له هغو کسانو سره هم خبرې وکړو چې د دوی په وینا له مجبورۍ د ونو پرې کولو ته مخه کړې خو حیثیو یې له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي د خراب اقتصاد او د کار د نشتوالي له امله مجبور شوي چې د ونو وهلو ته مخه کړې
نوم یې جواز خان دی څوک وړو کار نشته ملک مو غریب دی کورنۍ راپسې دی بله چاره مو نشته حکومت هم مرستې نه کوي نو مجبور یو دا لرګي به وهو او بیا به یې خرڅوو
د خوست د کرنې اوبه لګونې او مالداری ریاست مسولان بای هغه لرګي هم نیولې چې په ناقانونه ډول وهل کیږي خو زیاتوي د سیمې همشته چې امنیتي ځواکونه ورته لاسرسی نه لري او له هم پکې وبني وهل کیږي د دې ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالداری رئیس حفیظ الله شنوري ازادي رادیو ته وویل
کوم تخریبات چې په لوی پکتیا کې په نورو ساحو کې جریان لري د هغه په تناسب باندې د اد محمد ساحه کې تخریبات کم دي دا مشکل چې موږ لرو هغه ساحه چې دي تر ډیره حد پورې لري پرتی ساحه صاحب عبور دي امنیتي ارګانونه کم زی هغه ساحو ته پرون هم څلور موټر لرګي د تڼۍ ولسوالۍ نېشنل لرګي مسترد سیو نن هم دوه موټر لرګي موږ تراغل دا لړۍ دوام لري
د خوست د کرنې اوبه لګونې او د ملداري ریاست د مسولانو په وینا د ځنګلونو او ونو د وهلو د مخنیوي په موخه د دې ولایت په 15 هغو ولسوالیو کې چې ځنګلونه یې تخریب شوي د ځنګلونو د بیا رغولو په هدف د جلغوزیو او چرمغزو د نیلګیو د کینولو یو شمیر پروژې پلي کړې
مخکې تر دې چې اونیس پروګرام د غوړې اچار خپور کړو د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د انګلیسي ژبې له یوې استاد سره شخېدلې دا څرګندونه سره ور
د ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه ده
السلام علیکم زمان نوم نگینه ده
نگینه جانې د کمزې اوسیدونکې
زه د کابل اوسیدونکې يم
د کابل اوسیدونکې څو کله نه یې
نو نس کله نه
مکتب وایې مکتب د خلاص کړې
مکتب نه فارغ شوم او اوس په یو شخصي کورس کې استاد یم انګلیسي استاد
د انګلیسي استاد څومره شاګردان لري او شاګردان د ډېرې خزینه د کنارینه
شاګردان می خدي ماشالله خدي ډیر دي او دوړه د خزینه هم دي نارینه هم دي
څنګه خزینه شاګردان میرمنی دی درس خزده که کناری نه
دواره آغا ده خپل شاگرد مربوطه چی درس سنگه زده کولش یا دوستاد مربوطه هم که چی سنگه خپل شاگردان تا پخه میتوب درس ورکی
دیسی شاگردان همشتا چی سنه لطاسی نلوی
هو شتا دیری لوی دی زمانه زین یا وینا ورائی ما
دا ناری نه دی که خزی نه
نارینه ډیر دی
نارینه ډیر دی بیا ته خو تر تاثیر لاندې نه راځي
په اول کې چې و ډیر تاثیر لاندې تلم خو اوس تقریبا څلور کاله کې چې تدریس ورکوم او اوس نو عادت شوی ما تاثیر لاندې نه ځم
خوشاله یې چې شاګردان دې خزینه ډیر وي که نارینه
دواړه ډیر وي دواړه ماته یو شان دي او زما هدف دا ده چې هغوی وشي کولی چې یوځای ته ورسیږي
خپله انګلیسي خبرې کولی شي
کولی شم
اخا کته یو جمله ده انجونو لپاره ده خزو لپاره وای هغه بچی په انګلیسي کې
دې یو خه جمله ده چې وومنز ار لایتنس اف ا کانتری
د دې معنا څه ده
معنی ده چې خزه یا انجون چې دې یو هیوات روخنی ده ځکه چې پرته خزو او انجون نه یو هیوات نشي کولای چې یو ځته ورسیږي ځکه چې همدا غزمو کړی جمهور دی د هر هیوات رئیس جمهور دی ټول ده یو خزه برکت نه دي ځکه چې که خزه نه وای نو نه د دنیا وا او نه دا نړۍ وا نه د کوم ولسمشر و نه کوم وزیر هیڅوک به اوس نه و درته
بله ډیره زیاته مننه نگینه جانې
مننه تاسو
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
وګو اړیدونکو سلام چې سوله په نخرو راځي او کیلاره ورته کنده کپاره کړی ده نن چې یوال ویش را نږدې شي سبا ته دوه غزه په شات للی وي خلک یې ډنګر کړل د خبرونې په پیل کې مو د دروغو له تکتیک خبره وو چې څنګه یو تن ځان د پیسو خاوند کوي
کرار دی ورځې په غزولي او ناس ته خو لار څه په کار پسو ګرځا نه ډیر قرضونه له کور نه سي وتلای
خزي ولې مې په زخمونو مالګې جوړوي کم پسې وګرځیدم کارونه داسې ورک شول لکه انصاف او عدالت چې ورک دی خو ته ودرېږه یو چورت مې وهلی که خدای وکړي چې کار مې سم شي
څه چورت یې وهلی دی
سر له سبان آواز اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی وم او د وزارت وعده یې راسره وکړه خو زه په وزارت ورسره وران یم هغه وایي چې د فواید عامې وزیر دې کوم او زه ورته وایم چې نه د کلیو د پراختیا وزیر مې که
دا نو څه د ماشومانو چورت دی او که هڅه خلک په ځان پورې خندوي
ښځې دواړه خبرې دي پکې یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم زه توکل په خدای یو څه خو به وشي هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي
خوښه دې نو
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي
هغه به یې څنګه خبر کړي
مغږېږه مغږېږه وعلیکم سلام بارانه څنګه یې او شکر دی د تا بچیان ښه دي خیر یو سي خیر یو سي کار تر اوسه خو بېکاره یم خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی بس مه پسې ګرځه یو غټ کار دی چه معلوم شو خبروم دی ویریگم چه چوک خبر نشی پا تا خو باور لرم خو بیام نو چه چا تا نوائی زی وازی تا تا بیو وایم سامدا برون جمهور رئیس ور وقته هم ده کار نپار زور ورا او نو بیای دیر اخرا ویرا سر وکڑا او وی ویل چه زی نوم خبر چه بیکار ای او بیا یې وویل چې د فایده امی وزارت ته مې تعین کړی ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا هو بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم بیا به تا ته خبر درکم خو که هغه وزارت ونه شو نو د فایده امی وزارت خو به خامخا کوي هو نه پوهېږم چې چا به ورمعرفي کړی یم هو زام ایرانیم خدای د خیر کی ډیر غټه دنده ده سمه ده سمه ده د خدای په امان د خدای په امان هلو وعلیکم سلام خخ خخ و بخه چې و مې نه پیژندی لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وای؟ څه وایم نو؟ حتمان حتمان، ولې نه؟ په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې. مننه. پیسې که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم، پوهېږم چې قرض نه دي. په سترګو ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې ښه ښه، دلاور خانه ته یې؟ خیر یو سې، د تا څه حال دی؟ دا څه وایي؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی راباندې، ولې به یې رابخې؟ حق دې دی. پام چې دا کارونه کې سند در سره وساته، ګوره چې راوی نه لېږي. هیله کوم وزیر ما راته وایا چې هسې دروغ درته ویلي. چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي. ولې نه، هر ډول مرسته به در سره وکم، ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده. همدا اوس دې هم قرضدار یم. یاره ته خو ډېر زورور سړی. خیر یوسي، هیله کوم د خدای په امان.
څه وایي؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لېږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
جواب ورکړه.
بلې. وعلیکم سلام. نه ومې نه پېژندې. څوک؟ سوداګر یې؟ د څه شي؟ د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو. شکر دی. ته څنګه یې؟ د خدای فضل دی. لا نه یم وزیر شوی، مبارکي مه راکوه. باور وکه که ټوکې در سره کوم. څه شی؟ د خپل بانکي حساب شمیره در ولېږم. د څه لپاره؟ نه نه هیله کوم، ځان مه پازابوئ، هر څه لرم. مننه. پوهېږم چې دوستان خوشحالېږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا. هسې چا ټوکې در سره کړي دي. ښه، په سترګو. د خدای په امان.
ده څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولېږه، چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پرې واخلي.
ور ویلېږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاقبر سره خارج ته ولاړ سو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو.
له چارواکي وروسته به اولادونه حکومت کوي، له اولادونو وروسته به لمسیان کړوسیان. دا ډول به لوټ کړي شته او پیسې هم د قدرت او رایو پښتوانه وي. لکه داسې
ستړی مشه.
خیر وسی، تو خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه شي خوري.
ښه،
کار دې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مخرج شوې؟
ته څه وایې چې نه به بقرارېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد دې هم سبا بل سبا مقرر بوله.
خدای شکر دی، شکر دی خدای چې همې میړه غټ سړی شو او همې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
لیونۍ، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه راچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایلا د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو له غم خلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نسي لیرې کولی؟
نه.
که بل حکومت هم راشي؟
بل حکومت موږ راولو. لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لونې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې پلمسی دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دې پرې سوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور سوی و.
تم ورخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی، لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر، دا خوف چ جنگ جنگل زور نہ دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو د شور نہ دی خبر، وسرو لمبو کور دورا نو فرمان لیونی، زماد کور دورا نو فرمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر، دا سوک چی جنگ جنگل زور نہ دی خبر، دسرو
لمبو دغر درو د شور ندی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت کو گناہ مگرم وا دا خلق